قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو زه اجمل اند هر کله کوم په کابل کې له خپل ملمنو څخه مننه کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د هوایي ځواکونو کمانډان وایي ټاکل شوی د ځواک په راتلونکو سومیشتو کې نورې جنگي الوتکې ترلاسه کړي. همدارنګه نور ریپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. د ناتو ویاندوی القاعده شبکې په افغانستان کې له طالبانو سره همکاري زیاتې کړې دي. افغان ولسمشر د دفاع وزارت او د ملي امنیت ریاست لپاره نوي سرپرستان ونومول او د سوریا اپوزیشن پلوي فعالان وایي د ترکیې پولې ته نږدې د کډوالو پر یو کم بمباری کې لسګونه کسان وژل شوي. مګګله ازادي رادیو ناوړی د ناتو ویاندویل قاعده شبکې په افغانستان کې له طالبانو سره نږدې همکاري پیل کړې او له دې سره د حکومتي ځواکونو خلاف جګړه کې مرسته کوي. خو بری جنرال چارلس کیفلاین پرون دا هم ویل چې موږ فکر نه کوو چې د القاعده شبکه دې په خپل د افغان حکومت لپاره کوم ګواښ پیښ کړی شي. نوموړي زیاته کړه د القاعده شبکې له طالبانو سره په دې وروستیو کې همکاري ډېره کړې او د دې امکان شته چې دې ډلې ته د امکاناتو او مهارتونو په انتقال د دوی د حکومت ضد هڅو کې یو سرعت رامنځته کړي. د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د تیر کال په مني کې د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور ملاتړ اعلان کړی و. د ناتو ویاندوی تر دې اعلان وروسته موږ د القاعده او طالبانو ترمنځ د همکارۍ د زیاتوالي شاهد یو. نوموړي اټکل وکړ چې له سلو نه تر 300 پورې د القاعده شبکې غړي د محل په افغانستان کې وجود لري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دفاع وزارت او همدارنګا د ملي امنیت د ریاست نوی سرپرستان معرفي کړي. د ولسمشر غنی ویاندوی ظفر شمی رسنوی ته په استولی پیغام کې ویلي
رئیس جمهور افغانستان ته احکام جداگانه دگر جنرال
د افغانستان ولسمشر په جلا حکمونو کې د دفاع وزارت د ستر درستیز د ارکان رئیس دگر جنرال عبدالله خان د دفاع وزارت د سرپرست په توګه او محمد معصوم ستانکزی د ولسمشر د سلاکار او همداراز د ملي امنیت د عمومي ریاست د سرپرست په توګه منظور کړی دی.
تر اوسه پورې نه دی ویل شوي چې ښاغلي عبدالله خان او ستانکزي ته به کله د اعتماد رای ورکړل شي او کله به ولسي جرګې ته ور وپېژندل شي. له ازادۍ راډیو نه خبرونه اورئ. په کابل کې د امریکا سفارت وروسته له دې چې دغه ښار کې د یو امریکایي او یو شمېر نورو بهرنیانو د تښتولو هڅه وشوه خپلو اتباعو ته د امنیت په باب خبرداری ورکړ. د امریکا د سفارت په ویب پاڼه کې په خپور شوي خبرداري کې ویل شوي چې د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د یو امریکایي په شمول د څو بهرنیانو د تښتولو هڅه وشوه. سفارت وایي چې لا هم په کابل کې د برمته کېدو او تښتول کېدو خطر ډېر دی. د امریکا سفارت دا خبرداری څو ورځې وروسته له دې ورکړ چې په جلال آباد کې یو استرالیایي مرستندویه ښځه وتښتول شوه او لا هم بې درکه ده. لا ازادي رادیو نه خبرونه اوري. د لوړو زده کړو وزیر ژمنه کړې چې د پکتیا پانتون ته به ځانګړي پاملرنه وکړي. د لوړو زده کړو وزیر فریدی مومند دا ژمنه پرون په پکتیا پانتون کې له استادانو، محصلانو او ولایتي چارواکو سره د کتنې پر مهال وکړه. د سوریې د اپوزیسون پلوي فعالان وایي د ترکیې پولې ته نږدې د کډوالو پر یو کمپ له الوتکې څخه غورځول شوي بم دغه هیواد له کورنۍ جګړې څخه په لسګونو تښتېدلو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په برتانیې کې د سوریې د بشري حقونو لپاره څارونکي ډلې وویل د ترکیې پولې ته څیرمه د ادلیب په شمال لویدیځ ولایت کې پرون په سرماده کمپ بم وغورځول شو. د سوریې د بشري حقونو څارونکي وایي چې په دې حمله کې 28 تنه وژل شوي. څرګنده نه ده چې بم چا غورځولی او دا هم څرګنده نه ده چې د وژل شوو شمېر به څومره دقیق. د اروپایي ټولنې مشرانو د کاسوولو چارواکو په کلکه غوښتي اختلافات پای ته ورسوي او له اروپایي ټولنې سره د یوځای کېدو د سخت مزل لپاره په ګډه کار وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر فدریکا موغیرنی او د مهاجرت کمیشنر پرون په پلازمینه پریشتینا کې د کاسوو د جګپوړو چارواکو او سیاستوالو سره ولیدل. دوی پریشتینا ته د دې لپاره تللي وو چې اروپایي ټولنې ته د کاسوو د خلکو د ویزې د معافیت د خوښۍ په مراسمو کې ګډون وکړي. د اروپایي ټولنې دواړو مشرانو له کاسوو وغوښتل چې د ویزې د لرې کېدو لپاره له اروپا سره یوځای هڅه وکړي. اروپایی ټولنې تر دې یوه ورځ وړاندې سپارښتنه وکړه چې د کاسرو خلک بې ویزې د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته تللی شي. ټاکل شوی ده چې د اروپا پارلمان په یوه اونۍ کې دا سپارښتنه تصویب کړي. دوستانو، اوس هم د دې خبري سرویس وروستۍ خبره وغه ده چې د لندن اوسیدونکو د لومړي ځل لپاره د یو مسلمان خاروال د انتخابولو لپاره رای ورکړي. صدیق خان چې 45 کلن دی او د کارګر ګوند غړیتوب لري، د لندن د یو شمېر ښاریانو له ملاتړه برخمن دی. که صدیق خان بریالی شي، نو د لندن د اوسني خاروال بوریس جانسن ځای به ونیسي. جانسن د محافظه کارو ګوند غړی دی. پرون د برتانیې په نورو ښارونو کې هم د کارګر او محافظه کارو ګوندونو ترمنځ د خاروالۍ د انتخاباتو پر سر سیالی دوام وکړ. صدیق خان اصلا پاکستانی دی. تر دې وړاندې د بشري حقونو وکیل و، پلار یې د بس چلوونکی و، خو اوس یې د زوی یعنی صدیق خان اراده دا ده چې د لندن د ټولو اوسیدونکو خاروال شي. دوستانو، خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه اوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه او مطالب لرو. وابوري چې د افغانستان د هوایي ځواکونو قمندان وایي په راتلونکو نږدې وختونو کې به افغانستان ته د افغانستان هوایي ځواک ته نورې الوتکې هم ورکړل شي. د کندهار او روزګان ترمنځ په لویه لاره د ځینو پوستو مرموز سقوط په سیمه کې د امنیت د لا خرابېدو سربیره داسې اندېښنې هم راپیدا کړي چې ګوندې د پولیسو په لیکو کې اختلافات شته. په یو بل ریپورت کې به واورئ چې د خیبر پختونخوا ایبټ آباد پولیس وایي د یوې نجلۍ د سوځولو په تورې د هغې د مور په ګډون 14 کسان نیولي دي. او د سیمې او نړۍ په مسلو کې دا اورئ چې کارپوهان په دې باور دي چې په اوکراین او سوریه کې د لویدیځ او روسیې مخامخ کېدل په افغانستان کې د ټولو لورو د همکارۍ د قطع کېدو لامل شوي. د افغانستان د هوایي ځواک قمندان وایي ټاکل شوی چې دا ځواک په راتلونکو څو میاشتو کې نورې جنګي الوتکې ترلاسه کړي. د دې الوتکو چې دفاع وزارت په جګړه کې اغېزمنې بولي، لویه برخه د امریکا له لورې افغانستان ته ورکول کېږي. په عین وخت کې د امریکا لوی درستیز وایي چې د افغانستان د هوایي ځواک پیاوړتیا ته پام لري. اسمت ساروانې په اړه رپورټ وړاندې کوي.
د افغانستان د هوایي ځواک عمومي قمندان وایي چې هوایي ځواک د تیر کال په پرتله زیات پرمختګ کړی دی. د افغانستان د هوایي ځواک عمومي قمندان جنرال عبدالوهاب وردک ازادي راډیو ته وویل په روان 2018 میلادي کال کې پر هوایي ځواک نه 19 الوتکې زیاتې شوې دي.
دا الوتکې بمونه، راکټونه او د توپ نه استفاده کوي. په ټول افغانستان کې خوشبختانه دا الوتکې ډېر کم مصرف دي او په شواد رایزر باندې هم مجهز دي.
په همدې حال کې د امریکا لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد فارن پالیسی خبرونې ته په مرکه کې ویلي چې د افغان امنیتي ځواکونو هوایي قوه نورې پیاوړتیا ته اړتیا لري او کله چې دوی ولسمشر اوباما ته سپارښتنه کوي دې مسئلې ته به پکې پام وکړي. د ویلي چې په 2015 میلادي کال د افغان امنیتي ځواکونو یو ستونزه د هوایي ځواک و چې تازه یې وده پیل کړې وه. د افغانستان د هوایي ځواک قمندان جنرال وردک وایي چې له جون میاشتې څخه به د افغانستان هوایي ځواک نورې جنګي الوتکې هم ترلاسه کړي.
په دې کال کې 2 MD 520 چې په راکټو مسلح دي په جون میاشت کې شروع کېږي. په جون، جولای او اګست کې په هره میاشت کې څلور بارالازي بارالاوه دی. غو د موږ چوړکې د ترمیم دپاره بلغاریا او چک جمهوریت ته استول کېږي چې اوس شروع په شوې ده.
دانفورد هم تایید کړی چې د افغانستان هوایي ځواک پرمختګ پیل کړی دی. د ویلي نه پوهېږي چې د افغانستان هوایي ځواک ته ورکړی شوي الوتکې به د افغانستان ستونزو ته په پام کافي وي او که نه وي. ده د افغان هوایي ځواک د الوتکو کموالی نیمګړتیا وبلله، خو ویې ویل پوهېږي چې د هوایي ځواک نیمګړتیا شته او دوی غواړي چې دا ستونزه لرې کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې له دغو الوتکو څخه د هیواد په مختلفو سیمو کې اغېزمن کار اخلي. دفاع وزارت دا هم وایي چې ګڼ شمېر بې پیلوټه کشفي الوتکې ورکړی شوي دي او ټاکل شوی دی چې نورې هم ترلاسه کړي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری آزادی رادیو ته وویل چې دغو الوتکو ښه نتیجه ورکړې ده.
بې پیلوټه کشپی الوتکو په هلمند کې ډېره ښه نتیجه ورکړې ده. هلته دا اوسنه عملاً استفاده کیږي د بې پیلوټه کشپی الوتکو نه په هلمند کې.
د افغانستان د هوایي ځواک د عمومي قمندان جنرال عبدالوهاب بردک په وینا د نویو ترلاسه کړیو ای نه ویشت سوپر توکانو الوتکو پیلوټان تخنیکی عمله او انجینران په امریکا کې روزل شوي او هیواد ته راغلي دي.
په هلمند کې د جګړې اور ولې نسړیږي؟
تنفس خلق د دې جګړو مخه څنګه ونیسي؟
ولې ما باید رښتیا خبره وکړم؟ زه وینم رښتیا نه وای.
امنیتی ځواکونه څه ستونزې لري؟
موږ په هر حالت کې په هر وخت کې موږ ډوډۍ نه غواړو چې باید موږ ته مهمات راورسوي.
د هلمند پاړه د دوشنبه او پنځشنبه په ورځو ځانګړي راپورونه لازدي راډو څخه.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په جګړه کې د افغانانو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه ښکاره کړې. د ستراتیژیکو سیلونو د نړیوال انسټیټیوټ د تازه شمیرو پر اساس تیر کال په افغانستان کې شاوخوا 15,000 تنه وژل شوي. په دې موضوع به د اسمت ساروان یو بل رپورټ واورو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جګړې لشکلو خو وغوښتل چې د ملکیانو ژوند ته پام وکړي. دغه کمیسیون په ځانګړي ډول پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې په جګړو او حملو کې ملکیان پنه نه کړي او د بشري او انساني حقوقو له سرغړاوي ځان وساتي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون اجرایی رئیس موسی محمودی آزادی رادیو ته وویل روانه جګړه ملکی خلکو ته مرجوب او مالی تاوانونه اړوي او دا د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون در طول لویا اندیخنه ده.
جنگ آنقدر گسترده و بیرحم در بسیاری از نقاط
په اکثر سیمو که جنگ بیرحمانه و پراخته او شکیل خواوی په تیر بیا مخالف واکنه د جګړې او د بشری حقونو نړیوالو قوانینو ته لپام لرنی پرته ملکیانو ته د مرشوبلو سبب کیشي. د استراتیژیکو مطالعاتو نړیوال انسټیټیوټ د پنځشنبه په ورځ په یو راپور کې وویل 2015 میلادي کال د افغانانو لپاره تر ټولو خونړی کال و. د دغه څېړنیز انسټیټیوټ په وینا تیر کال په افغانستان کې 15,000 انسانان وژل شوي چې د ورتیر کال په پرتله تقریبا دوه برابره دي. د دې انسټیټیوټ چې مرکز یې په لندن کې دی په راپور کې نه دی ویل شوي چې د ملکي تلفاتو دقیق شمیر څومره دی. د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال انسټیټیوټ رئیس جان چپمن وایي افغانستان په 2015 میلادي کال کې خورا بد بحران تیر کړ، خو د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون اجرایی رئیس وایي ګرانه ده چې کومه اداره دي د هیواد د هرې سیمې د مرشوبلو ټول او دقیق ارقام وړاندې کړی شي. په هیواد کې د ملکیانو د ټپي کېدو، ژوبلېدو او وژل کېدو د ټولو قضیو ثبت شایي ناممکنه وي او هیڅ اداره ممکن ونه کړی شي ادعا وکړي چې ټولې هغه پیښې یې ثبت کړي چې په هیواد کې د ملکیانو د تلفاتو سبب شوي دي. موږ باید د ټولو ارقامو او شمیرونو په اړه محتاط واوسو. د ستراتیژیکو څیړنو نړیوال انسټیټیوټ چې له 1958 میلادي کال را په دې خوا د هیوادونو لاسته د اتمي وسلو پر نه ورتک او د وسلو پر کنټرول تمرکز کوي په خپله څیړنه کې دا هم ویلي چې تیر کال په درسته نړۍ کې 1,60,000 انسانان په جګړو کې وژل شوي دي. تر ټولو زیات کسان په سوریه کې وژل شوي چې 55,000 تنو ته رسیږي.
د کندهار او روزګان ترمنځ په لویه لاره د سینو پوستو مرموز سقوط په سیمه کې امنیت زیات خراب کړی او داسې ګڼل کیږي چې د پولیسو په لیکو کې اختلافونه پیدا کړي. په دې اړه به نور جزئیات د فرشتي جلالزی په چمتو کړي رپورټ کې واورو.
په اورزګان کې حکومتي چارواکي دا ردوي چې د ترینکوټ او کندهار پر لار پرتې پوستې په همدې ډول وسلوالو طالبانو ته سپارل شوې دي. وسلوالو طالبانو تقریبا دوی ونې مخکې پر دې لار د پولیسو لشته لږه 1 پوستې ونیولې. یو شمېر سیمه ایزو چارواکو ادعا کړې چې دغه پوستې د اورزګان د پولیسو مرستیال رحیم الله خان وسلوالو طالبانو ته تسلیم کړې دي. خو د اورزګان د والی ویاند دوست محمد خان نایاب نن ازادي راډیو ته وویل چې د پوستو د سقوط یو دلیل په پولیسو کې د هماهنګۍ نشتوالی و او قصدن طالبانو ته نه دي سپارل شوی.
با اساس یک سلسله مشکلات داخلي کې در بین پولیسو وجود داشت و عدم هماهنګۍ هم برای گفته می‌ذاریم اینا عقد نشینی کردن و خود ری ملاقات
دی وای د یو لړ داخلي ستونزو او پولیسو کې د عدم هماهنګۍ لامل پولیس له دغه پوسټو وتلی خدا سي مدارک نسته چې ثابت کړی چې دا کار د رحیم الله خان په امر شوی دی. دا پوسټ د امنی قومندانۍ په دوهم کنډک پورې مربوط دي چې مشري غلام دستگیر الماس دی. خدا چې ولی پولیس شاته سوي په دې اړه د امنی قومندانۍ سرپرست مشر د قانون پرانا کې څیړنه کوي او اجرات پکېږي. خود اورزګان د امنیت قومندانۍ سرپرست جنرال وای سمیمی د دې پیښې په اړه به خبري څرګنده کړه او ازادي راډیو ته وویل چې د ترینکوټ او کندهار پر لار پوځي عملیات روان دي.
حال فعلاً ما د مسیر اشاره عملیات شروع کړم تقریبا د مسیر اشاره مو
د وای فعلاً موږ پر دې لار پوځي عملیات پیل کړی او دشمن ته سخت تلفات اوښتي دي. په دې عملیاتو کې د کندهار لپاره د طالبانو لخوا نومول شوی والی ووژل سو. هر څوک چې د افغانستان د اسلامي جمهوري نظام پر ضد کار کوي او غواړي چې زموږ دولت ته ستونزې جوړ کړي هغه که په نظام کې وي یا له نظامه بهر وي زموږ لپاره دشمن دی او موږ به دشمن ته اجازه نه ورکوو چې فعالیت وکړي. جنرال سمیمی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د ترینکوټ او کندهار پر لار زیات ماینونه ایښي او د پاکولو عملیات روان دي خو ډیر ژر به لار د موټرو پر مخ پرانیستل شي. د دې لارې د پاکولو لپاره څونه وړاندې هم پوځي عملیات وشو. د کندهار د پولیسو امر جنرال عبدالرازق چې د دې عملیاتو مشري کوله د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې دوی لار له طالبانو خلاص کړه خو کله چې دوی ستانه سول رحیم الله خان ټولې پوستې په همدې ډول طالبانو ته وسپارلې. جنرال رازق قویوش مرنور سرچینو چې فرانس پرس خبری آژانس خبری ورسره کړي ویلي چې رحیم الله خان له همدې عمله کابل ته ورغوښتل سو او شایي له دندې هم لرې سوی وي. د اورزګان د والی ویاند ازادي راډیو ته وویل چې رحیم الله خان کابل ته تللی خو پر نورو جزئیاتو یې بی خبری څرګنده کړه. د افغانستان د کارپوهانو د شبکې وی مشر مارتینا وانبرت نن ازادي راډیو ته وویل که څه هم په مستقیم ډول د دې پوسټو د تسلیمۍ په اړه معلومات زده نقیز دي خو د امنیتي ځواکونو په منځ کې د هماهنګۍ نشتوالی او ګډوډیو طالبانو ته د پرمختګ زمینه برابره کړې ده.
The Taliban coming so close and becoming so strong
is دا وای خلک مشتوای چې دا چې طالبان زیات سیمینیسي یا دومره رانجدې کیږي د دې لپاره نه چې هغوی قوت لري بلکې سبب یې دا دی چې د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې هم هنګی نسته د هغوی په لیکو کې اختلافونه دي ویشل سوي دي نو مخکې د وخت پوسټ یې ورته پریږدي. د په اورزګان کې له خلکو سره د خبرو په اساس ازادي راډیو ته وویل چې رحیم الله خان د دې ولایت په ثبات کې د خپل اهمیت او نفوذ د څرګندولو هڅه کوله.
What a lot of people feel is that the Taliban coming so close and becoming so strong.
دا یو زور چل دی چې په نورو سیمو کې هم زیاتو خلکو کار ورڅخه اخیستای دی. کله چې یو څوک لکار لري کېږي غواړي چې ثابت کړي چې د سیمې د ثبات لپاره څومره مهم دی او ولی باید په دې چوکۍ پاتې شي. نو هتا کله خپل د سیمې ثبات ته غواښ پېښوي او لبي ثباتي سره مرسته کوي. البته دا هغه رپورټونه دي چې د اورزګان خلکو د رحیم الله خان په اړه مشترک کړي دي. فرانس پرس اژانس وایي چې رحیم الله خان پوپلزی دی او کچيري لواک لري شي پوپلزی شای په ټوله سیمه کې د بي ثباتي اور بل کړي. د افغانستان په کورونی چارو وزارت کې یو شمېر سرچینو فرانس پرس ته ویلي چې له همدې عمله د رحیم الله خان د برطرفي د خبر تر خپرېدو مخکې په دې ولایت کې امنیتي تدابیر زیاتوي څو د ممکنو ناکراریو مخنیوي وسی. د اورزګان د والی ویان په دې ولایت کې د قومي اختلافاتو لامل د بی امنیتي او د ثبات د کموالي خبر تایید کړ او په ځانګړي ډول یې د پوپلزو او بارکزو د مشرانو ترمنځ د ځینی رقابتونو یادونه وکړه خو ټینګار یې وکړ چې حکومت د دې ستونزو د حل هڅه کوي. د اورزګان د والی ویاند دوست محمد نایاب ازادي راډیو ته وویل چې په اورزګان کې د قومي ستونزو د حل لپاره قومي شورا جوړه شوې ده. د اورزګان د امنیت قومندانۍ مرستیال رحیم الله خان په دې اړه چې ولې د کندهار او اورزګان پر لار پرتې پوستې له جګړې پرته وسلوالو طالبانو نیولې خبرې نه دي کړي خو د هغه د ډلې یو غړي قومندان پاچا فرانس پرسته ویلي چې د دې پوستو د ساتلو لپاره یو لسره ځله هیڅ ډول مرستې ترلاسه کولو پرته جنگ کړی دی. قومندان پاچا فرانس پرسته ویلي زما ملګرو د تشاک وبونه درلودې موږ له تندې مړ کېدو زما ملګرو د پولیسو د موټرو د ماشین په اوبو تند ماتوله کله چې طالبان زموږ پوسټو ته رانجدې سول موږ له تیښتې پرته بل لار نه درلوده.
د خیبر پختونخوا د ایبټاباد پولیس وایي د یوې نجلۍ سوځولو په تورې د هغې د مور په ګډون څوارلس کسان نیولي دي. پنځلس کلنه انبرین څو ورځې وړاندې د ایبټاباد په ډونګاګلي سیمه کې سوځول شوې وه. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا صوبې په پټ آباد کې ځای پولیس وایي چې په دې سیمه کې د یوې ځایي جرګې سوال لسغړي د یوې نجلۍ د ژوندي سوځولو په تور نیولی دی. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د پټ آباد په ډونګګلۍ سیمه کې په یو موټر کې د یوې پیغلوټې نجلۍ سوځېدلې مړی موندل شوی و چې نامعلومو کسانو ورته اور اچولی و. د پټ آباد ځایي امنیتي چارواکي وایي چې دا مړی د 15 کلنې امبرینو چې د ځایي جرګې د فیصلې په رڼا کې سوځول شوی وه. د پټ آباد د ځایي پولیسو یو مشر شمس الرحمان د پنجشنبې په ورځ له بېلابېلو رسنیو سره په خبرو کې وویل پر انبرین تور و چې د خوښې د واده لپاره له کوره په تښتېدو کې د خپل یوې ملګري مرسته کړې وه. شمس الرحمان وایي د انبرین د سوځونې په تور یې د هغې د مور په ګډون د ځایي جرګې 14 کسان نیولي او زیاتوي دا افسوسناکه پیښه د اپریل په 9 نیټه رامنځته شوې وه چې دوه موټرې پکې سوځول شوې وې او د یو موټر په شاتني سیټ کې د یوې پیغلوټې نجلۍ سوځېدلی مړی موندل شوی و. د دې پیښې محرکت دا و چې تر دغه پیښې مخکې یوه بله نجلۍ د خپل محبوب سره له کوره تښتېدلې وه او د جرګې خلکو دا شک درلود چې ګنې دغه سوځول شوې نجلۍ انبرین یې په تېښته کې مرسته کړې وه. نو په 9 نیټه دغو خلکو یوه غونډه راوبلله او په هغې کې پرېکړه وکړه چې انبرین په هماغه موټر کې اوسېږي په کوم کې چې ملګری له خپل محبوب سره تښتېدلې وه. تر څو په راتلونکي کې دا ډول پیښې رامنځته نه شي نو تر هغې وروسته دا نجلۍ له کوره وویستله او بیا یې وروسته په موټر کې اوسېدله. په عین حال کې د پاکستان ډان ورځپاڼه د انبرین د وژنې په اړه په خپور کړي راپور کې وایي نجلۍ تر تختول کېدا وروسته راخکل شوې او بیا وژل شوې چې له وژل کېدو وروسته د موټر په شاتني سیټ کې اچول شوې او بیا پټرول پرې پاشل شوې او اور ورته شوی دی. په پاکستان کې هر کال د غیرت په نامه سلګونه ښځې وژل کېږي خو دا لومړی ځل دی چې هغه نجلۍ هم پکې وژل شوې چې په مشکوک ډول یې له کوره د خپل یوې ملګري په تېښته کې مرسته کړې ده. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون د روان کال په اپریل کې په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په تېر 2015 میلادي کال کې په دې هیواد کې د غیرت په نامه د وژنو په 980 پیښو کې 1096 ښځې وژل شوې چې د نورو کلنو په پرتله دا شمېر زیات ښیي. په روان کال کې د پاکستاني ډاکومنټري جوړوونکي شرمین عبید چنای په دې هیواد کې د غیرت په نامه د وژنو د پیښېدو د ډېرېدو په اړه یو ډاکومنټري جوړه کړې وه چې تود هرکلی یې وشو او د آسکر نړیواله جایزه یې هم وګټله. د یادونې وړ ده چې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت په پټ آباد کې د نجلۍ د ژوندي سوځولو د پیښې سخت نوټیس اخیستی او د دغې پیښې تحقیقاتو لپاره یې کمیټه ټاکلې وه او په پیښه کې د ککړو کسانو د ژر تر ژره نیولو امر یې ورکړی و.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سره صلیب د تیر کال په وروستیو کې د بشرپالو حقونو د عملي کولو لپاره د یو میکانیزم طرحه وړاندې کړه چې ونه منل شوه، خو په پام کې دا د بشریت په نړیواله سرمشریزه کې چې د روانې میاشتې په وروستیو کې جوړیږي په دې اړه بحثونه وشي. احمد تکل په دې اړه رپورټ لري.
وینو ته د تګو جګړه مارو د وژنو د بیرلی بمونو په وسیله د بمبریو او د جنسي تیریو کیسې نن سبا دومره زیاتې او عادي شوي چې د هغو پر ضد اقداماتو ته لازمه پاملرنه نه کیږي. د دې یو علت ښایي دا وي چې د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د بشري سرغړونو او جنګي جنایتونو موارد زیات شوي دي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د نړیوالو حقونو او پالیسۍ مشره هلن دورهم دا تاییدوي چې د بشرپالو حقونو وضعیت تر پخوا خورا زیات خراب شوی دی. نړیوال بشرپال قانون د ژنیو د څلورو کنوانسیونونو چې طرحه یې په 19مه پیړۍ کې وړاندې شوه لومړی دی او اضافي پروتوکولونه یې وروسته تصویب شول. دا اضافي پروتوکولونه چې نږدې 200 هیوادونو تصویب کړي د ملکي وګړو، مرستندویو کارکوونکو، د جګړې د ټاپیانو او د جنګي اسیرانو د مسؤلیت سپارښتنه کوي. خو ویل کېږي چې له دې اصولو څخه د سوریې، یمن او افغانستان په ګډون په ګڼو هیوادونو کې سرغړونې کېږي. پر بشري حقونو د څار ټولنې وایي دا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 5 دایمي غړو اهمیت او صلاحیت تر پوښتنې لاندې راولي. میرمن دور هم چې د میانمار او اندونیزیا په ګډون په 2 هیوادونو کې د سره صلیب لپاره کار کړی، رویټرز خبري اژانس ته ویلي د عمل په ډګر کې په ډاګه لیدل کېږي چې د نړیوالو بشرپالو حقونو لومړنیو اصولو ته نه پاملرنه سترې ستونزې رامنځته کوي. نوموړې زیاتوي قانون شته خو ستونزه دا ده چې عملي کېږي نه. د بشریت په نړیواله سرمشریزه کې به چې د روانې میاشتې په 23مه او 24مه د ترکیې په استانبول ښار کې جوړیږي د بحث یوه موضوع دا وي چې د نړۍ پوځونو او وسلوالو ډلو ته باید قناعت ورکړل شي چې د بشري حقونو اصول مراعات کړي. په 13 دسمبر میاشت کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې هغه طرحه ونه منل شوه چې د نړیوالو بشرپالو حقونو د تطبیق لپاره د یو میکانیزم غوښتنه کوله. میرمن دور هم وایي د دوی طرحه که ټولې ستونزې نشي حلولی لږ تر لږه مخ پر وړاندې یو ګام دی. آی سی آر سی تمه درلوده چې د دې میکانیزم له تطبیق سره به په جګړو کې د مرګ ژوبلې کچه راکمه او د بشري مرستو د رسولو چارې اسانه شي، خو یو شمیر هیوادونو په دې ګمان چې ښایي دا میکانیزم به د دوی لپاره محدودیتونه رامنځته کړي د دې طرحې له لاسلیک څخه ډډه وکړه.
د جنگی جرایمو له اصولو څخه اوس مهال د افغانستان، سوریه او یمن په ګډون په ګڼو هیوادونو کې سرغړونه کیږي. احمد تکل په افغانستان او نړۍ کې د بشرپالو حقونو د عملی اړخ په اړه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصرالله ستانکزي سره مرکه کړي. ښاغلی ستانکزي د مرکې په پیل کې د بشرپالو حقونو پر جزئیاتو او څرنګوالي خبرې کړي.
اساسا بشرپال حقوق یا بشردوستانه حقوق یا جنگی قواعد یوازې د جګړې په زمانه کې تطبیقیږي. هغه په دې مانا چې د دې حقوقو اساس او بنسټ د ژنوا د 1949 کال څلور کنوانسیونونه اږدي او وروسته په اتیاومه کلیزه کې دوه پروتوکولونه ورسره ځایونه کیږي او په مجموع کې دا بشرپال حقوق چې نړیوال حقوق دي هغه تنظیموي. دغه قواعد یوازې په جګړې کې تطبیقیږي، په دې مانا چې باید په جګړې کې ملکي کسان ضربه ونه ګوري، ملکي ساحې او عامه تاسیسات تخریب نه شي، د جنګي اسیرانو سره باید انساني چلند وشي د جګړې تر ختمه پورې یا پرېښودل شي، او همدارنګه هغه کسان چې په جګړې کې صدمه ویني یا مصدومیږي چې د جګړې د مصدومینو په نامه یادیږي هغه باید وژغورل سي او ټول انساني چلچلندونه ورسره وسي. اساسي خبره د بشرپالو حقوقو همدغه د مزارع او به عامه منفعه عامه منفعه تاسیسات باید په جګړو کې له منځه لاړ نه شي.
نو ستانکزی صاحب، افغانستان کې خو دغه د تقریبا 40 کاله نږدې جګړه روانه ده او د دغه موارد چې تاسو یادونه کوي په زرګونو پیښ شوي دي، څومره امیدواري شته یا څومره دا امکانات شته چې هغه عدالت څنګه تامین شي؟
متوجه اوسئ دا کنوانسیونونه یوازې دولتونه نه مکلفوي، بلکې ټول جنگي ګروپونه حتی جنایتکار باندونه هم مکلفوي چې دا قواعد باید ومني. په دې اساس متاسفانه تجربه ښودلې چې په جګړه کې دا قواعد د افغانستان په شمول ډېر نه رعایت شوي. څو دلایل لري. یو دلیل دا دی چې خپل کسان چې په جګړه کې داخل دي پرې قواعد نه پوهیږي. دوم، اصلا دغه جګړه ته هغه سیاسي لیډران ډېر زیات پاملرنه نه کوي. بل دلیل دا ده چې هغه مراجع چې دا تعقیب کې تقریبا په دې کې ضعیف دي. د دغه ډول جرایم او مجرمین په بین المللي حقوقو کې د جنګي جنایتکارانو په نامه یادیږي. هغه زمان دا ښه تطبیق کېدای شي چې دولتونه ورته متعهد شي چې هغه جنګي جنایتکاران چې په خوا زمانو کې جګړې کړې دي یا اوس کوي دا نړیوالو محاکمو ته کش کړي، یا حداقل په ملي محاکمو کې یا غیر قضایي اقدامات ورته وکړي. تر هغو پورې چې دا اقدامات ونه شي دا حالت به دوام کوي. متاسفانه ده که چې ما عرض که په افغانستان که پتیر سلویخ تو کلو که مختلف جنگی گروپونه و مختلف دولتونه په مختلف موارده که حتی ده افغانستان بین المللی متحدین پتیر سپینزل سو کلو که در موارده سری دلکی سیویدی چه دغه نقص کرده ساری پتوگه ده کندوست جنگی که ده سرحد داکترانو ده شبخانه بمبار ده امریکانو نخوا دا خپل د ژنوا د کنوانسیونونو نقص ګڼل کیږي. زه متاسف یم چې نړیوالو قوتونو د افغانستان دولت مسلح او مخالفینو او په ځینو مواردو کې د افغانستان وسوال پوس هم سرغړونې درلودلي.
د استانبول په سرمشریزه کې چې تقریبا دوه اونۍ وروسته هلته جوړیږي، داسې امید شته ستاسو په نظر چې د نړۍ هیوادونه به کوم توافق ته ورسیږي د یو میکانیزم پر رامنځته کولو چې د دې ډول سرغړونو مخه ونیسي؟
په پرنسیپ کې په اصولو کې بله دوی توافقات کوي، اما په عمل کې متاسفانه ټول هغه دولتونه او ګروپونه چې په ټوله نړۍ کې په جګړې اخته دي دا نقص کړي دي. اوس به هم ډېر زر آماده نه وي چې دغه مسایلو له نقص به تیر شي. د ساري په توګه همدا اوس سوریې جګړه په حد حلب ښار حالات دا ټول د کنوانسیون په ضد دي، چې د سوریې دولت، چې د سوریې دولت مخالفین، چې د هغې بین المللي متحدین نخوت امریکا او انډیوالانې، نخوت روسیا، ایران او انډیوالانې، دوی هر ورځ دغه قواعد نقضوي. په پرنسیپ کې ممکن په ځینو تعاملاتو باندې د همدغه کنوانسیون په چوکاټ کې ښایي توافق وکړي، اما په عمل کې زه ډېر لرې وینم.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی چې د بشرپالو حقونو په راتلونکي یې څرګندونې کولې. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. یو بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د ناتو یو ویاند ویل کده شبکه په افغانستان کې له طالبانو سره نږدې همکاري کوي او له دې ډلې سره د حکومتي ځواکونو خلاف جګړه کې مرسته کوي. افغان ولسمشر اشرف غنی د دفاع وزارت او د ملي امنیت د ریاست نوی سرپرستان معرفي کړل. د ولسمشر یو ویاند رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې د دفاع وزارت د ستر درستیز د ارکان رئیس ډاکټر اوبخی د ارکان رئیس ډګر جنرال عبدالله خان د دفاع وزارت د سرپرست په توګه او محمد معصوم ستانکزی د ولسمشر د سلاکار او همدارس د ملي امنیت د عمومي ریاست د سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. په کابل کې د امریکا سفارت وروسته لدې چې په دې ښار کې د یو امریکایي او یو شمېر نورو بهرنیانو د تښتولو هڅه وشوه خپلو اتباعو ته د امنیت په باب خبرداری ورکړی. د بادغیس ولایتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د سړک د غاړې په بمي چاودنه کې 15 تنه ملکیان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. د سوریې د اپوزیسیون پلوي فعالان وایي د ترکیې پولې ته نږدې د کډوالو پر یوه کمپ له الوتکې څخه غورځول شوي بم د دې هیواد له کورنۍ جګړې څخه په لسګونو تښتېدلي کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. او د لندن اوسیدونکو د لومړي ځل لپاره د یو مسلمان ښاروال د انتخابولو لپاره رایه ورکړي. دوستانو مخکې له دې نه چې ځوان فکر درته وړاندې کړو، د دې خبرونې وروستی رپورټ راخلو. هغه دا دی چې کارپوهان په دې باور دي چې په اوکراین او سوریه کې د لویدیځ او روسیې مخامخ کېدل په افغانستان کې د ټولو لورو د همکارۍ د قطع کېدو سبب شوي، خو افغان چارواکو بیا بیا ویلي دوی به پرې نږدي چې دا هیواد د سیمه ییزو او نړیوالو قدرتونو د رقابت ډګر شي. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ لري. ورپسې ځوان فکر پروګرام له یاده مباسي.
د روسیې ولسمشر څو کاله وړاندې په افغانستان کې د ناتو او امریکا د رول ستاینه کړې وه او ویلي وو چې هغوی د تروریستانو پر وړاندې د جګړې ټوله بار پر خپلو اوږو واخیستی او باید د دې جګړې تر پای خپلې مبارزې ته ادامه ورکړي. خو وروسته له دې چې په سوریه او اوکراین کې د امریکا د ګټو پر وړاندې د مسکو لخوا اقدامات وسول، ویل کېږي چې کرملین په یوه نوي سیاست خپلولو سره غواړي د واشنگټن لپاره افغانستان په یوه ناکامي بدل کړي. مسکو تیر کال په افغانستان کې له امریکا سره له همکارۍ ډډه وکړه او د واشنگټن د رول پر وړاندې د درېدو لپاره یې په افغانستان او سیمه ییزو هیوادونو کې زورواکو ته مخه کړه. واشنگټن غواړي په افغانستان کې خپلې تر ټولو اوږدې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. افغانستان ته د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف که څه هم په دې وروستیو کې ویلي چې مسکو له طالبانو سره همکاري نه لري، خو تیر کال یې ویلي و چې په افغانستان کې د مسکو او طالبانو ګټې سره ورته دي او له طالبانو سره د مسکو د تماسونو راپورونه خپاره سول. د افغانستان د ولسي جرګې مرستیال نذیر احمدزی وایي چې روسیې ته د خپل اخري سفر پر مهال یې د دې هیواد چارواکو ته ویلي چې په افغانستان کې د سختریزو ډلو یا کسانو سره د مسکو تماسونه د افغانستان په خپلواکۍ کې لاسوهنه ګڼل کېږي.
نو موږ خو هیله دا ده چې دوی لکه څنګه چې موږ سره فیصله کړې ده باید دولت سره روابط ولري، خو تر اوسه پورې دا چوته نه ده. نو دا به اوس په عملي معلومیږي چې دوی څه کوي په آینده کې.
د امریکا د دفاع پخوانی مرستیال وزیر ډیوډ سیډنی په دې نظر دی چې له افغانستان سره اړوند د مسکو نوې پالیسی له هغو هڅو سره ده چې ولسمشر پوتین یې کوي څو روسیه د نړۍ لوی قدرت کړي. دی وایي ویل کېږي کرملین دې نتیجې ته رسېدلی چې په نړۍ کې د روسیې رول د امریکا د قدرت او اعتبار له کموالي سره تړاو لري. ښاغلی سیډنی زیاتوي چې د روسیې لپاره مهمه ده چې په افغانستان کې رول ولري څو خپل ځان یو قدرت ثابت کړي او په افغانستان کې د واشنگټن له ستونزو سره مخامخ کېدل مسکو ته یو فرصت ورکوي چې په نړۍ کې د امریکا برتري بې اعتباره وشي. ډیوډ سیډنی چې د افغانستان د اردو د بیا رغونې لپاره یې څو کلونه هڅې کړې دي وایي د منځنۍ آسیا هیوادونه چې اوس هم په خپلو بهرنیو سیاستونو کې د مسکو پر پله ځي، له افغانستان د مخدره موادو د قاچاق او په دغه هیواد کې د نامنیو په اړه خپلې اندېښنې څرګندې کړې. دی وایي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د مسکو د برلاسي او تسلط د زیاتولو لپاره د منځنۍ آسیا په چاپیریال کې په افغانستان کې د یو پرمختللي رول په لټه دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي چې په افغانستان کې د واشنگټن پر پالیسیو سخت انتقاد کوي، په دې وروستیو کې روسیا نن تلویزیون ته ویلي چې امریکا د هغو غلطیو په اړه چې په افغانستان کې سوي باید وضاحت ورکړي او په دې اړه باید له هندوستان، چین او په ځانګړې توګه روسیې مرسته وغواړي چې دغه هیواد له افغانستان سره تاریخي اړیکې لري. په لندن کې د چتم هاوس مطالعاتو د مرکز کارپو حمید حکیمی وایي وروسته له هغه چې مسکو او ناټو په 2014 کال کې له اوکراین سره اړوند له یو بل سره مخامخ شول، په افغانستان کې د ناټو له هڅو د مسکو ملاتړ قطع شو. ښاغلی حکیمی د مسکو او طالب جنګیالیو او په افغانستان کې د نورو زورواکو ترمنځ تماسونو ته په اشاره وایي په افغانستان کې د روسیې لاسوهنه به د ناټو هیوادونو او مسکو ترمنځ رقابت لا زیات کړي. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د افغانستان او پاکستان په چارو کې یو کارپو ماروین واین بوم وایي په داسې حال کې چې روسیه په افغانستان کې ضد نقص اقدامات کوي، مسکو په دغه هیواد کې د خپل راتلونکي رول د څرنګوالي په اړه پرېکړه نه ده کړې. وروسته له هغه چې د ناټو ډیری سرتیري په 2014 کال کې له افغانستانه ووتل، مسکو په داسې حال کې چې له دې هیواد څخه په تهدیدونو کې مبالغه هم کوي، له افغانستان سره یې ډېره کمه نظامي مرسته کړې ده. روسیه په فبروري میاشت کې افغانستان ته 10,000 کلاشینکوفونه ورکړل او له کابل سره یې د 15 الوتکو د پلورلو په اړه مذاکرات هم کړي.
د ازادي رادیو د ځوان فکر درنو اوریدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. زه احمد شاه فطرت یم. پراختیا یو اقتصادي پروژې د ټولنې هر غړي په خاص توګه ځوانانو ته ډېرې اړینې بلل کېږي، ځکه د ټولنې پر دې پورې اغیزه ډېره ده. ځوانان کولای شي چې په دغه برخه کې بل تر هر چا خپل رول بهتره او غوره ولوبوي او سترې ټولګټې پروژې د بریا تر کچې ورسوي. په افغانستان کې تر اوسه د روانو ناخوالو او کړکیچونو له امله ځوانانو ته په لویو پروژو کې پوره ونډه نه ده ورکړل شوې، او یا هم د ناسم دودونو له امله زموږ مشران کله ناکله نه غواړي چې ځوانان د ټولنې په لویو کارونو کې برخه واخلي. اوس دې مسایلو ته په کتو د ځوانانو نقش غواړو د ټاپي پروژې په عملي کېدو کې برسېرن کړو. د ټاپي یا د ګاز د نلیکې پروژې د هرات، فراه، هلمند، کندهار او د پاکستان څخه په تیرېدو هند ته رسي د فراه، افغانستان او سیمې لپاره مهمه ګڼل کېږي. دغه پروژه ټوټال 1200 کیلومتره واټن لري چې کابو 300 کیلومتره د فراه د سیمې څخه تیریږي. د دغه پروژې یو استیشن به هم په فراه ولایت کې وي او فراهیان به ترې ګټه اخلي. د دې ترڅنګ په کابو 3,500 فرای ځوانانو ته به هم دغه پروژې د امنیت او تخنیک په چارو کې دندې پیدا شي. د ځوان فکر په نن خبرونه کې د فرای ځوانانو سره د ټاپي پروژې پر اهمیت او ارزښت خبرې کوو، او د ځوانانو رول او نقش دغه پروژې په عملي کېدو او بشپړ کېدو کې څرګندوو. پر دې به بحث وکړو چې ځوانان دغه سترې پروژې په وړاندې څه مسؤلیت لري او څه کولای شي. دغه پروژې د ځوانانو او ټولنې پر راتلونکي څومره اغېز لري او څومره اهمیت لري، دغه ټولې موضوعګان دي چې نن دلته د خپلو درنو مېلمنو هر یو عبدالرحمن ژوندی مدني فعال، حامد الهام د پوهنتون استاد او د ځوانانو د برخې فعال، او همداشان استاد نقیب الله نیکمل د پوهنتون استاد او مدنی فعال میلمنو خبرون ته شراغلست. لمړی به د نیکمل صاحب سره پیل کو. نیکمل صاحب، که تاسو موږ ته وایئ چې په خپل دغه پروژه څومره اهمیت لري په خاص ډول فراته؟
ټاپي پروژه د هیواد یو له مهمو پروژو څخه بلل کیږي چې نه تنها پر ځوانانو د ځوانانو پر راتلونکي، د ځوانانو پر کارموندنې، د ځوانانو د یو مطمئن او ډاډمنې آیندې دپاره مؤثر او اغېزمن سپېدی دی سي، بلکې د ټول هیواد په کچه یو اغېزمنه او تاثیرګذاره پروژه ده. خو راځو تنها د ځوانانو په برخه کې، خصوصا په ځانګړي ډول د فراه د ځوانانو لپاره کومې لاسته راوړنې یا کوم امیدونه او هیلې رامنځته کوي چې دغه پروژه په ټوله کې په لومړي سر کې دا تر څېړنې لاندې یا تر بحث لاندې ونیسو، مهمه دا ده چې باید هغه پخوانی وضعیت چې تر ډېره حده پورې مشرانو په ډېرو لویو کارونو پروژو کې قاطي او زغرد رول لوبولی دی، دغه باید دغه دود یا دغه رسم باید پای ته ورسیږي. چې که چیرې دغه پای ته ورسیږي، واقعا ځوانانو ته فرصت ورکولی سي په دوو برخو کې، هم د دغه پروژې د مدیریتي چارو په برخه کې او هم د دغه پروژې د اجرایي چارو په برخه کې. هغه مهال به زه مطمئن یم او په ډاډ باندې ویلی سم چې د فراده لپاره به دا یو ډېره انجین غوندې یا ماشین غوندې یو اثرګذاره او اغېزمنه پروژه ثابت سي.
مننه نیکمل صاحب، تاسو به وروسته بیا راوګرځو. ژوندی صاحب، که تاسو هم خپل نظر راکړئ چې دغه پروژه څومره مهمه ده، همدا شان کوی چې دغه پروژه د ځوانانو پر راتلونکي باندې څه اغېزه لري؟
واقعا چې دا مهمه پروژه ده. که موږ د افغانستان په اصطلاح تصویر ته وګورو، افغانستان ته وګورو، نو د څه د پاسه درو لسیزو څخه په هیواد کې جنګ جګړې وي. دغه پروژه هم له ډېره وخته تر کار لاندې ده چې شخصا زه خپل واقعا کوچنی وم چې دغه د ټاپي پروژې غږ مو په غوږو کې تر اوسه پورې څه چې پروژه شروع کېږي او په افغانستان کې تیریږي او دا یوه ګټوره پروژه ده. نو د دغه تصویر البته په انځور کولو سره یا په لیدو سره د دې هیلې موږ ته پیدا کېږي چې واقعا دا مهمه پروژه ده او د نوم شان پیدا ده چې په فرا کې د هرات راشرو البته ترکمنستان د هرات کې فرا هلمند د نیمروز په برخ کې کندهار ته بیا پاکستان ته څنګه چې تاسو مخکې ویل تر هند پورې غځېږي. افغانستان یو غریب ملک دی، جنگ ځپلی ملک دی. موږ هیله مند یو چې د دغه پروژې په تطبیق سره و ځوانانو ته کار پیدا شي. یو ځوانان پر دوو برخو غواړم دلته وویشم، یو هغه لوستې ځوانان تر ډیره و نالوست ځوانانو ته، یا هغه ځوانان چې اوس په جنګو کې ښکیل دي البته په یو بل ډلې کې، د هغو دپاره هم ډېر مهمه ده چې د امنیت په خوندیتوب کې هم سهم ورکول سي او سهم انشاءالله چې به ورکوي هم په امید خدای، او هم هغه ځوانان چې البته د لوست پات دي هغه په کاروم وګمارل سي چې البته هغه شاکه کارونه چې یادرانه کارونه هغه دوی تر سره کوي.
مننه. او کراته وایي چې دا په خپل ځینې خلک وایي چې دولتي پروژه تاسو په نظر دا دولتي پروژه ده که وګړنی زیا مردمی ده؟
طبعاً دولتي خو په دې چې دولت په طبعاً یو کنټرول باندې لري، اما تر ډیره یې ګټه هیوادوالو ته رسېږي، خلکو ته رسېږي. نو چې کله خلک ورڅخه مستفید کېږي، موږ هر هغه پروژې ته چې خلک ورڅخه ګټه اخلي هغو ته موږ یو د وګړو یا د خلکو پروژه وایو، چون عمل منفعه ده.
مننه ژوندی صاحب. بیا تاسو سره ګرځو. الهام صاحب، که تاسو هم د یو ځوان پیس موږ ته ووایاست چې ستاسو په نظر تر کومې کچې او اندازې پورې دا اړینه او مهمه ده چې باید ځوانان په دې پروژې کې برخه واخلي او خپل هغه فعال نقش ځوانان یې په ټولنه کې لري هغه دلته دغه پروژې په عملي کېدو کې او په ټولو برخو کې ترسره کړي؟
په دې کې شک نشته چې ځوانان د ټولنې هغه فعال او متحرک کشر دی. او د ځوانانو رابطه د ټولنې د عامه رفاه د سره یو مستقیمه رابطه ده، او دغه پایپلین د ټاپي پروژې د ځوانانو پر سرنوشت، د ځوانانو پر کارموندنې، د ځوانانو پر ورځنی ژوندانه باندې ډیر مهم اثر لري. او ځوانان کولای سي چې په دې پروژې کې هم تخصصي کار وکړي او هم د کارګر په شکل کارو کې، یعنی کارموندنه یې ډیریږي د هیواد په سطحه، د فرا ولایت په سطحه. په ملي سطحه د ملي هوایدو لوړوالی باعث دی ګرځي چې بیا دولت خپل په بادي پروګرامونو کې د ځوانانو لپاره داسې یو ارخیص پروګرامونه جوړ کړي چې د دوی د کارموندنې په برخه کې مؤثر تمام شي. مثلا دا پروژه، یعنی دولت کولای سي چې بیرته دا هواید د ځوانانو د ظرفیتونو د لوړوالي لپاره او د کارمندین لپاره وکاروي.
او کټر دی ډیره هدا پر پردی تمرکز وکړ هم صاحب چې څنګه ځوانان کولای سي چې په دا پروژې کې ځانونه دخیل کړي، خپل هغه اصلي نقش ادا کړي. یارو
ځوانان د دوو فازو څخه کوای سي چې د پروژې سره خپل هغه همکاري وشي. یو په مستقیمه توګه چې هغه د پروژې په عملی کار کې برخه اخیستل دي. وزره نفر ځوانان په دې پروژې کې په کار بوختیږي چې تاسو مخکې ویل فکر کوم 3000 نفر به د فرا، یعنی کابودری درنیم زره د فرا ځوانان په دې کې په کار بوختیږي. دا مستقیم. او په غیر مستقیم ډول هغه د ځوانانو نقش دا دی چې ځوانان کوي سي چې د پروژې امنیت په غیر مستقیم ډول، یعنی ځوانان کوي چې په ناستو کې، په میټینګو کې، په مجالسو کې د ولست خلکو سره، د بکلی ولسوالیو کې کوي سي چې د دې پروژې هغه اهمیت خپل و هم دولته څرګند کې، دوی ته قناعت ورکړي چې دا پروژه د افغانستان د ګټو په خاطر ده، د ملت د ګټو په خاطر ده. او مشتسی باید د دې پروژې هم په تمامه ډول ساتنه وکړو، ځکه دا پروژه د خلکو د ژوند د کچې د لوړوالي او د اقتصاد د لوړوالي سره مستقیمه رابطه لري. بنا هم ځوانان په دې کې بالکل مثبت رول لوبوي سي، او ځوانان کوي سي چې په دې پروژې کې هغه خپل عمده مسؤلیت ادا کړي.
مننه کوم الهام صاحب. نیکمل صاحب، تاسو ته براو ګرځو. که تاسو راته ووایاست چې په خپله یو خو د ځوانانو نقش دی، او بل څنګه ځوانان وهڅول سي چې د عامه پوهاوي پروګرامونو د لارې تر څو وکولای سي چې په دې پروژې کې لا بهتره ونډه واخلي، او همداشان څنګه دا مشران قانع سي چې ځوانان پرېږدي چې خپل نقش ادا کړي، او مشران په دې ډاډه سي چې ځوانان کولی سي چې دې پروژې ته پوره مرسته ورسي.
ډیره مننه. اوس تر یو حده پورې یا تر یو بریده مشران هم په دې یقین باندې رسیدلی دی چې د تخصص د نظره، د انرژي د نظره، د مسلک د نظره، د اوسنیو شرایطو حالاتو ته په کتو سره ځوانان د دغه پروژې د پلي کېدو دپاره، ځوانان د دغه پروژې د ټیکاو ثبات دپاره، ځوانان په دغه پروژې کې په ښه قوت او انرژي د کار کولو دپاره ډیر مؤثره تمامیږي، لومړی خبره. او دوهمه خبره دا ده چې تر یو حده پورې ځوانان د ټولنې هغه فعاله کشر دی یا پور دی چې د بل هر کشر په پرتله باندې دوی باید ډیر تیز، ډیر چټک او حرکت ولر په دې برخه کې. بنان ځوانان له دوو اړخو څخه په دې برخه کې یا په دغه پروژې کې ډیر اړین بلل کیږي. په دې باندې مشان هم باید قناعت ولري، نه تنها چې نه باید قناعت ولري، بلکې ځوانان مشان باید ډیر هڅه وکړي چې دغه پروژې په اعتباري ډول، په اطمینانی ډول، د تضمین په خاطر باندې، د اجرا په خاطر باندې ځوانان ته ډیر رول ورکړي. په افغانستان کې اوسنی بحران یا کړکیچ تر ډیره بریده سیاسي دی. په دغه ډول سیمه ایز او نړیوالو پروژو، اقتصادي پروژو کې افغانستان د هغه تضاد او ټکر سیاسي حالت څخه د توافق په یو سیاسي مرکز باندې، په یو ټکی باندې بدلوای سي. نو همدغه ټکی ته په کتو سره زه فکر کوم کچیر د سیمه هیوادونه پاکستان، ترکمنستان، افغانستان، هند په خپل کې د اقتصادي ګټې او د خپل راتلونکي لپاره یو جوړجاړي ترسیږي، او د تضاد او ټکر او تناقض پر ځای دوی د اتحاد او اتفاق او یووالي، همګرایي او یو بل پالنې پر ځای یو بل پالنې لپاره لاسونه سره ورکوي، ډیرترین ګټې ځوانان ترسیږي. ځکه چې دا پروژه یو اوږدمهاله پروژه ده، دا د آینده پروژه ده، دا د راتلونکي پروژه ده، او هغه زموږ اوس تنکی ځوانان او اوسنۍ ځوانان دا ټول ژوند دراتلونکي د پاره تضمینیږي. بل دا جګړه چې اوس روانه ده په هیواد کې، په فرا کې په نظر کې ونیسي، دا کړکیچ چې اوسته ډیرترین قرباني دي چا اخلي، د ځوانانو چا اخلي. بناان کچيري دا پروژه تدبکیږي، هغه لوی خند او ځنګ چې د ځوانانو په وړاندې موجود دی، چې هغه د سولې او امنیت نشټون دی، دا به اوتومات آیسته آیسته دغه سیمه ایز ائتلاف ته یا د سیمه ایز همګرایي ته په کتو سره د لمنځ ځي، او ځوانانو ته به کاري فرصتونه برابرېږي. او استاد د سوال په جواب کې دقیق انده خبره یادول غواړم چې هم د مشانو مسولیت ته تر ډیره حد خپل د ځوانانو مسولیت ته چې د دې پروژې په ارزښت باندې وپوهیږي، په دې پروژې د انعکاس په خاطر باندې، د دې پروژې د اجرا په خاطر باندې هر څومره چې کولای سي خپل د واسط تر بریده لاس په کار سي.
ژوندې صاحب، تاسو سره ګر تاسو ځوان هم یاست، همداشان مدني فعال هم یاست، ستاسو پان دغه ځوانانو چې په مدني ټولنو کې دي، د ښار په کچه یا په نورو ځایو کې، دغه دند په دې اکل څه ده چې دا پروژې لپاره د عامه پوهاوي په برخه کې څه کارونه باید وکړي تر څو ذهنیتونه هم آماده سي چې دا یو ملي پروژه ده او باید دې پروژې د مسؤلیت لپاره ټول کار وکړي؟
زموږ تاسو په ولایت کې یا په فراه ولایت کې چې سړی ګوري، همدا اوس جنگ جګړې روانې دي. کچیر کار شروع سي، مثال تر هرات راتي سي فراه ولایت ته وغځيږي، چې کله کار شروع سو دغه کار خپل و هر ځوان، هر سپینجر، هر وګړی ته د هیواد یو هیله ورکوي چې په اصطلاح ورته هم تبلیغ وسي. نو کله چې کار شروع سي، طبعا مدني فعالین دي، ک نور ځوانان دي، ک د وګړي هر، ک د ټولنې هر وګړی وسي، هغه ته دا یو عمل منفع کار دی او هغه تبلیغ کیږي. وکیان مهمه ده، بلې هو باید کار وکړو د خپل دراتونکو ژوند لپاره، د خپل بقا لپاره، هر هغه څه چې د هیواد په ګټه وي، د هیوادوالو په ګټه وي. یوازې نه دغه پروژه، نور هغه عمل منفی پروژې، هغه باید ځوانان یو لاس یو موټی سي. لنیکه مرغه چې اوس رسنۍ البته ډېرې لرو، خلاص لاس لرو، که نور هیڅ نه وي، حتی د فیسبوک له لارې، د نورو طریقو له لارې، د ټولو ځوانانو لپاره دا لازمه ده چې خپل غږ ورسوي تر څو ټول ځوانان، ټول وګړي په دې قانع سي چې دا واقعا یو مهمه پروژه ده.
تاسو د یو ځوان پیس نور ځوانانو ته څه وایست؟ مدني فعالین ته چې باید دغه پروژې په خاطر څه وکړي، څنګه دوی هڅه وي چې
بلې غواړم دغه یو ټکي ته اشاره وکړم. که زموږ جنګ هم دی قراردادي بڼه لري، که زموږ سوله هم ده، هغه په نړیوالو پورې تړلې، په همسایه ګاونډي پورې تړلې.
د ځوانانو
نقش همدغه دی، ځکه مدني ټولنې خو هم د بل دنیا نه دي راغلي، همدغه ځوانان دي، همدغه مدني ټولنې ځوانان فعالین همدغه نن چې پر کار سي ورسره نور ځوانان په کار کېږي. دا اوس موږ دلته مثلا درې څلور کسه دا اوس ناست یو په همدې مسګرد کې، موږ ته څه امتیاز راکوي؟ هېڅ امتیاز نه لرو. پرته د امتیاز کار کوو د خپل ټولنې لپاره، د خپل ولس لپاره. ولې دا د هر افغان حق دی، هر څوک پر حکومت یو نو لازمي ضروري ده چې ورته معاش پیدا کړي تر څو دی وکوای سي لا بهترتره او لا ډېرتره کار وکړي. خو کله چې پر کار سي ځوانان، زه مطمئنه یم چې دغه زموږ غږ، دغه زموږ پیغام تر ډېر رسېږي. او فکر نه کوم دې ته ضرورت اوسي چې ځوانان خپل غږ پورته کړي، ځکه دا یو عمل منفعت پروژه ده.
مننه ژوندی صاحب. الهام صاحب، تاسو ته براو ګرځو، تاسو د ځوان پیس او چې د پانتون استاد هم یست، هغه کسان ته خصوصا چې په لرې پرتو سیمو کې دي لکه د بلابلوک ولسوالۍ، د ګلستان، بکوا چې دا پروژه تیریږي، هغه ځوانانو ته تاسو څه ویل غواړئ؟ او د دوی شاملول څنګه ستاسو په نظر کې ده چې دوی هم په دغه پروژه کې شامل شي، تر څو دوی په خپله چې په سیمه کې دي هلته د پروژې د امنیت په خاطر او د پروژې د نورو کارونو په خاطر دوی هم د پروژې سره مرسته وکړي؟
ګټې باید متقابلې، یعنی پروژه باید ځوانانو ته ګټه ورسی او ځوانان باید پروژې ته. هدف په دې کې دا دی چې ځوانان د پروژې امنیت ټینګوي، ځوانان د پروژې هغه بشري منابع، د کار منابع تامینوي. په مقابل کې پروژه ځوانانو ته څه ورکوي؟ اساسي خبره دا ده، کله چې دا تضمین پوخ سي چې ځوانان په دې باندې وپوهېږي چې د پروژې څخه ماته ګټه راځي، ام شخصي ګټه راځي، ام ملي ګټه راځي، ځوانان یعنی په ډېر لوړ غوښتنې باندې دوی راځي، داخلېږي او دې پروژې ته د کار هم کوي، امنیت یې هم نیسي او دفاع هم کوي. ترڅنګ یو بل موضوع چې ما غوښته چې ورته اشاره وکم استاسي د سوال ترڅنګ، هغه دا ده چې نیکمل سم مخکې وویل چې د ایوادونو ترمنځ داسې څو ملیتي پروژې د ایوادونو اړیکې د تضاد څخه، د ټکر څخه، د تصادم څخه او همکاري ته محولې وي. هدف په دې کې دا دی چې ایوادونه کچیرې تر اوسه یو د بل په داخلي امورو کې مداخله کوله، منفي مداخله کوله، اوس د خپلې ګټې په خاطر، په خاطر د دې چې دغه پروژه د خپل ته هم ګټه لري، که چیرې د زموږ د وطن امنیت په خطر کې ولویږي، زموږ دغه سیمه چې د پایپ لاین باندې تیریږي دا نه هم نسي، دوی خپل ته هم تاوان دی. فلذا دا یو نو دغه د بار دی چې پر دوی اجدول کیږي، د خپل دغه وادو د ولسو د خو او د حکومت د خو، چې دوی باید دغه وادو په امور کې
خو بیا هم دغه پوښتنې ته چې هغه ځوان چې د پروژې څنګ ته اوسي په بلابلو کې، په بکوا ولسوالۍ کې، هغه باید ستا په نظر څه وکړي؟
ما مخکې هم دې سوال
مشخصا باید
مشخص دا ده چې کله چې
یعنی هغه ځوان دغه پروژې د ځانه وبولي، په څه دلیل د ځانه وبولي؟
سلفي ساده مخکې مشرسپردي باندې بحث وکړي چې کله چې ځوان ته قناعت ورکول سو چې هم دا پروژه په شخصي لحاظ ته په ژوند کې مثبت اثرات لري او هم په اجتماعي لحاظ. په شخصي لحاظ فرزند 3000 نفر فرایي ځوانان، 3500 نفر فرایي ځوانان پر کار کیږي، معمولا دوی ته به یو لوړ معاش ورکول کیږي او دا پیسې د ژوند کې مثبت اثر کوي. دا یو. او دوهمه خبره په ملي سطح، په لوړ سطح، د ټولنې په سطح، ځوان دا احساس کوي چې راتلونکی خو زموږ ځوانانو دی، که چیرې دغه پروژه په سمه توګه دا اجرا شي او دا پر کار شي، راتلونکی به مو تضمیني. او ځوان خامخا به دې ته جوګس چې باید په تمامه معنا دې پروژې دفاع وکړي، ځکه دا دوی په راتلونکي پورې اړه لري، لکه څرنګه چې باید د سړک څخه دفاع وکړي، او لکه څرنګه چې یعنی سړک بندونه،
ریل
پټلۍ او همدارنګه د ټاپي پروژه دا عامی پروژه دی، دا د مملکت په سطح پروژه دی، دا د مملکت هغه عمومي شارګونه دی، یعنی د هیواد هغه عمومي شارګونه دی. ټول هیواد په دې باندې وسا او بسیا کیږي، که د کندوز سړی دی، که د بغلان سړی دی، که د فراه سړی دی، که د تخار سړی دی، یعنی ټولو ته دا. او تر څنګ یې د هیره ونه باسو، دا مسؤلیت تنه د فرعي ځوانانو نه دی، یا د هرات یا د هلمند یا د کندهار. په دې کې د افغانستان هر ځوان، هر وګړی باید خپل مثبت رول ولري، په تبلیغات په برخه کې، په همکاري په برخه کې. دا زموږ د ټولو افغانانو، ټولو ځوانانو مسؤلیت دی، ترڅو خپل د هیواد د زرغونتیا دپاره، د هوساینې او بسیاینې دپاره د دغسې پروژو، د دغسې عمل منفعکارو ملاتړ وکړو.
د ازادي راډیو د ځوان فکر د خپرونې درنو اورېدونکو، ورورو د خپرونې وروستۍ شیبو ته نږدې کېږو. یو سوال به د نیکمل صاحب څخه وکړو، بیا په وروسته د خپرونې پر پایلې هم خبرې وکړو. نیکمل صاحب، ستاسو پر اند، ستاسو په فکر د دغه پروژې اقتصادي ګټې به څومره په ټولنې، په خاص ډول پر ځوانانو پر وضعیت اغیزه کوي؟ د ځوانانو په ژوند کې به څه بدلونونه راځي؟
ځوانان هغه رقم چې د ټولنې هغه مؤثر او اغیزمن کشر دی، په هغه ډول باندې، په هماغه حد، په هغه کیفیت، په هغه کمیت متاثره کیږي او اغیزمن کیږي هم. که چیرې دا پروژه اقتصادي ګټه واقعا ورسیږي، هغه پایلې ته ورسیږي، اجرا ته ورسیږي، ډېرترینې ګټې ځوانانو ته رسیږي. ځوانان په اقتصادي لحاظ باندې د فقر خلاصیږي، ځوانان ته کارون کار پیدا کیږي، کارمندان رامنځته کیږي. د کارمندنې په پایله کې ځوان جرایمو ته، ځوان مثلا نورو غیر مشروع کارونو ته، ځوان ناوړه دودونو ته، ځوان قاچاق ته، ځوان اختطاف ته، ځوان بل جرم ته هیڅ وخت لاس نه وروړي. دا ځکه چې دی اړتیا یا ضرورت نه لري. زه یو بل خبره یادول غواړم چې زموږ د فراه ځوانان د هیواد د بل هر ولایت تر نورو ځوانانو سخت اړتیا لري. فراه ولایت نه تنها چې اوس، بلکې په دې 14-15 کلونو کې یو متروک، یو مترود او یو لپامو لیدلې ولایت. موږ په فراه کې د اوس د ژوند لمړنۍ امکانات نه لرو، لمړنۍ برق نه لرو، اوبه نه لرو. تاسو پوهیږئ دغه د غاز نن لیکه په بکوا کې تیریږي. فلحال د 15 یا 10 آینده کلونو لپاره د فراه د بکوا ځوانان او ټول ولس به د یو لوی ستر بشري ناورین سره مخ کیږي. کچیر وضعیت دغه رقم دامه ولري، هلته اوبه وچیږي، مکمل اوس اوبه وچیږي، پر 100 متر باندې پر 80 متر اوبه دي. هلته کچیر اوبه تر دې هم ټیټیږي، نو وروسته هغه د چلته ژوند کول ممکن دي.
بله، مننه کوم نیکمل صاحب. نیکمل صاحب، که د پایلې په ډول زکه د خبرونې وروستۍ شیبو ته نږدې کېږو، که د پایلې په ډول ته وایست چې ستاسو په اند څومره اړینه ده چې ځوانان په دې پروژې کې برخه ولري، بیا هم که خپل ځوانان نقش ادا کړي، نو څه پایلې به ولري او څه لاسته راوړنې به ولري؟
ځوانان د مسلک، تخصص، انرژي له کبله پوره ځواکمن خلک دي، پوره قشر دی. که ځوانان په دې پروژې کې وسي، فکر او ذهن او وجود د دې لپاره جوړ شي، دا پروژه وساتي او دا پروژه تر پایه ورسي.
مننه کوم نیکمل صاحب. ژوندې صاحب، ستاسو نظر به هم ودر البته لاندې نظر چې دغه پروژه څومره اړینه ده او د ځوانانو نقش په پکشي څومره به دا پروژه په بریالیتوب سره ترسره شي؟
بله، واقعا مهم سوال دی. تر ټولو مهم خدا ده چې د مهاجرتونو مخه برونیول سي. د اوس په تیر د 14-15 کالو کې زموږ هیوادوال، خصوصا فرایان، ایران او نور ممالک ته کار لپاره تلله، او په دې یو نیم کال کې حتی نور هیوادو ته، اروپایي او نور ممالک ته هم ځوانان تلله چې ډیر بد خطرناک سفرونه درلودل، چې حتی په لارو کې مشتاس شاهدان چې کابل او نور ولایت جنازې راغلې. نو مهمه تر دې به دغه وي چې دغه ځوانان فرار کوي او تښتي د وطن، حد اقل یو څه به مو کړي وسې ودوی ته چې دوی پر کار سي.
او الهام صاحب، د خبرونې پروسې برخه کې به تاسو را وګرځو، ستاسو په اند څومره اړینه ده چې ځوانان باید اتمن په دې پروژې کې نقش ولري او دوی وهڅول چې نقش ولري؟ که دوی د خپل نقش ایفا کړي، ستاسو په اند څه پایلې ته به ورسیږي؟
ځای سوال مخکې جناب ژوندۍ صاحب ډېرې ښې مسلې ته اشاره وکړه، هغه دا چې د مهاجرتونو مخه نیول کېږي د ځوانانو لپاره. او تر څنګ یو بلې مسلې ته چې زه اشاره کوم، د په نشه یي توکو روږ دي ځوانان، چې په فراه کې په حدودو د 6000 نفر ځوانان دغه اوس په نشه یي توکو روږ دي.
او د زړی کلایا یا زور شاه ترڅنګ دوی شپې سبا کوي. یعنی هدف په دې کې دا دی که داسې عمل منفعه پروژې د هېواد په سطحه د ولایت په سطحه هجرا سي. دا ځوانانو ته غټه ګټه لري، دوی پر کار کېږي او کارموندنه باعث د دې کېږي چې دوی په روحي لحاظ پر رواني لحاظ دوی تداوی سي، د دوی روح روان برابر سي او د دوی اقتصاد لوړ لاړ سي او د وطن په هوساینې او بسیاینې او زرغونتیا کې دوی خورا ونډه واخلي.
مننه کوم درنو اوریدونکو. دا د ځوان فکر د دې اونۍ خبرونه تاسو له ازادي راډیو څخه اوریدله. له خپلو میلمنو هر یو حمید الهام د پوهنتون استاد او د ځوانانو د برخې فعال، همداشان نقیب الله نیکمل د پوهنتون استاد او د مدني ټولنې فعال، او عبدالرحمن ژوندی مدني فعال څخه مننه کوم چې په دې بحث کې راسره ګډون وکړئ. تر بلې خپرونې تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.